د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تبیا ہم خر اغلی نن جمعہ د 2019 کال د نومبر لومړی نیټه د شیدل اړم میاشل لسمی سره سمونخري دا وخت په پیښور کې د سهار اته نیمه په کابل کې د سهار اته دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځشنبه د ماخوستن یو رسمي بجی دی ز احمد فواد لامی د درې ساعته سارانه خبري خبرونه په روسي برخه کې ساسو کور بایم لومړی هم سرټکی د وزیر اعظم عمران خان د غټو مخالفو سیاسي ګوندونو احتجاجي مارچ سرکار اسلام آباد ته رسیدلی او ټاکل شوې ده چې نن د جمعې لمانځه وروسته د مخالفو ګوندونو مشران غټه جلسه وکړي خو بل اړخ ته په تیزګام اورګاډي کې د اورلګېدو پیښې د ټولو مطبوعاتو پام لسګونو مړي او زخمیانو ته اړولی دی د داعش ډلې دا ومنله چې بانی مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو د برید پر مهال وژل شوی دی داعش د هغه ځایناستی اعلان کړ خو هغه کومه پیژندل شوې څیره نه ده او په امریکا کې د صدر ټرمپ د مؤاخذې لپاره دیموکراتانو یو بل ګام اوچت کړ د کانګرس استازو مجلس پریکړه وکړه چې د مؤاخذې لپاره پلټنې دې په براله مجلسونو کې وشي اوس هم بشپړ خبرونه د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د پاکستان د حکومت مخالفو ګوندونو احتجاجي مارچ چې له کراچۍ ښار څخه پیل شوی و پس له 15 ورځو مزل سرکار اسلام آباد ته رسیدلی دی همداراز د پیپلز عوامي نېشنل پارټي او نورو سیاسي ډلو کارکوونکي او چارواکي اسلام آباد ته تللي دي د بل پلو د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری نن سهار د احتجاج کوونکو اصلي کم ته ولاړ او هلته یې وینا واوروله وی ویل چې دوی به هیڅکله د عمران خان په شان د ده په وینا سلیکټډ وزیر اعظم ته سر ټیټ نه کړي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام ګوند وایي چې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران به نن د جمعې د لمانځنه پس د مارچ برخوالو ته یو غټه جلسه هم جوړه کړي او هلته به ویناوې وکړي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ریل ګاډي د سوځیدو د پیښې زیانمنو شویو کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده او هغو ته یې د ډاډګیرنې پیغام ورکړی دی د کراچۍ نه پنډۍ ته په لار تیزګام اورګاډي باندې د اورلګېدنې له امله په اورګاډي کې سپاره 40 مسافر مړه شوي دي په مړو شویو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي او زیاتره مړي د بڼې نه نشي پیژندل کېدی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان او نورو پاکستانی چارواکو سره لیدو وروسته بیرته افغانستان ته رسیدلی دی زرایی وایي چې خلیزاد به له افغان مشرانو سره د هغو دوو غربي وګړو د خلاصون په هکله خبرې وکړي کوم چې دا وخت د طالبانو په یرغمل کې دي د طالبانو یوې سرچینې هم ویوی ته ویلي چې د خلیزاد له ټیم سره د بندیانو د تبادلې خبرې وروستي پړاو ته رسیدلې دي داعش ډلې د خپل مشر بانی ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبرونه تایید کړي او ورسره جوخت یې ځان ته یو نوی مشر هم ټاکلی دی د داعش خبری ادارې اعماق اوس ویلي چې د ابوبکر البغدادي پر ځای یو بل کس ابو ابراهیم الهاشمی القریشي د نوموړې ډلې نوی مشر ټاکل شوی دی داعش همداشان د خپل ترجمان ابو الحسن المهاجر د وژل کېدو خبر هم تصدیق کړی او ځان ته یې بل ترجمان ټاکلی دی د ډلې ګواښ کړی چې د البغدادي د وژل کېدو انتقام به ضرور اخلي د امریکا د پلټنو وفاقي اداره یا اف بی آی وایي دا مهال د څه د پاسه 2000 کیسونو پلټنه کوي کوم چې د امریکا لخوا ترهګر پیژندل شویو خارجي تنظیمونو سره یې تعلق شته په دې څه د پاسه 2000 کیسونو کې د القاعده او حزب الله ډلو سره تعلق لرونکي کیسونه هم شته او دا غټ شمیر ښیي چې د تروریستي پیښو ګواښ څومره پیاوړی پاتې دی اوس مهال په نړۍ کې داسې 8 تنظیمونه شته چې د امریکا د خارجه وزارت لخوا بهرني ترهګر تنظیمونه ګرځول شوي دي په امریکا کې د کانګرس د استازو ایوان چې اکثریت پکې ډیموکراتان دي د صدر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې لپاره د علني پلټنو د پیلولو مسودې ته رایه ورکړله مخکې تر دې 2 د بندو دروازو تر شا د ځینو پخوانیو او اوسنیو چارواکو اورېدنې شوې وي او له هغو څخه د اوکراین په هکله د ډونالډ ټرمپ د کړوړو په باب پوښتنې وشوې د صدر ټرمپ د ګوند ریپبلیکنانو یوه هم دغې مسودې ته رایه ورنه کړه خو بیا هم له دې امله چې ډیموکراتان د اسازو په مجلس کې زیات دي یا د مسوده پاس شوله د وایټ هاوس ویاندي سټیفنی ګریشام سمدلاسه یو بیان جاري کړ او ویل چې صدر ټرمپ هیڅ غلط کار نه دی کړی په لبنان کې که څه هم د مظاهرو له امله وزیر اعظم سعد الحریري مستعفي شوی خو احتجاج کوونکي لا پر واټونو پاتې دي او لارې کوڅې یې بندې کړې دي هغوی یوازې سیاسي او امنیتي کارکونکو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. احتجاج کوونکي په یو خوله سیاسي اسټابلیشمنت په دې ملامتوي چې ملک کې کرپشن خورا زیات کړی دی او خلک ته عامه خدمات نه رسیږي. هغوی په لبنان کې د فرقوي سیاست بشپړه بدلیدل غواړي. بلخوا په عراق کې هم پراخې حکومت ضد مظاهرې روانې دي او د عراق صدر برهم صالح اوس وعده کړی چې د وزیر اعظم عادل عبدالمهدی د لری کېدو په خاطر به زر تر زره عام انتخابات ترسره کړي. د عراق په مظاهرو کې تر دې دمه له 250 زیات کسان وژل شوي او زرګونه نور زخمیان شوي دي. صدر صالح د زیارت په ورځ وویل چې وزیر اعظم آمادګي ښودلې چې مستعفي بشي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
یام فراغلی دا ویډیو ریډیو دا او اوسم راځو تفصیلی ریپورټونه ته. د وزیر اعظم عمران خان د غټو مخالفو سیاسي ګوندونو احتجاجي مارچ چې دوی د ازادۍ مارچ نومولې دی پرون ماخستان یعنی د پنځبه په ماخستان سرخار اسلام آباد ته رسیدلې او ټاکل شوې ده چې نن د جمعې لمانځه وروسته د مخالفو ګوندونو مشران غټه جلسه وکړي. بل اړخته په تیزګام اورګاډي کې د اورلګیدو پیښې د ټولو مطبوعاتو پام لسګونو مړی او زخمیانو تاړه ولې دی. ویل کیږي چې په دې پیښه کې د مړو شویو کسانو شمیر څلور او یا ته اوچت شو. محمد عالمگیر له نورو جزئیاتو سره.
د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند خلاف راوتلې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ازادي مارچ په نوم لاریون چې پکې د هیواد نور مخالف سیاسي ډلې هم برخه لري پایتخت اسلام آباد ته رسیدلې. احتجاج کوونکي د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا واړي او د زرګاو په تعداد کې راجمع مظاهره چانو د ګو نیازی ګو نارې هم وهلې. د پاکستان مخالف سیاسي ګوندونه دریز لري چې د عمران خان تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې ټګي ټورې د لاسه واک ترلاسه کړي او خپل لومبي روزو کې د هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړي. تیر ورځ اسلام آباد تپلار پنجاب ایالت کې مولانا فضل الرحمن ویل عمران خان له پکار دا چې واک اولس ته وسپاري او دړکای ورکړي چې کو د اولس د خواهشاتو نمائندګي و نشوار نو دوی په واکمنو فشار نور زیات کړي. کو یو خوا پاکستان کې مخالف ګوندونه د واکمن ګوند اقتدار نه د شړلو هلې ځلې کوي نو بل لوري ته د پنجاب ایالت رحیم یار خان خار کې پر ریلګاډي د هور پیخي د هیواد بام د جمعیت علما اسلام احتجاجي لاریون نه اړولې دي. د سورلو پر ریلګاډي لګیدلې هور د لاسا چارواکي تر دې دمه د سلور او یا کسانو د مرګ تصدیق کوي او انتظامیه د پیخه پلټنې شروع کړي. د پاکستان د ریلګاډو وزارت وفاقي وزیر شیخ رشید احمد وای تیزګام نومي ریلګاډي چې د کراچۍ نه پندې خار ته روان وو د سورلو پکې د ګیس په سلندر ځان لر ډوډې ګرموله. دغه سلندر چې چولېدلې او د ریلګاډي درې ډبو باندې اور پورې کړي.
دو سلندر اور ایک چولہا پھٹ جانے کی وجہ سے ایک پیسنجر جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور لیکن یہ ہماری کوتاہی ہے کہ اس میں یہ چولہے لے جانے میں کامیاب ہو گئے اور سلنڈر کے پھٹنے سے یہ ایک خونی حادثہ ہوا.
اور گاڑی چې زیاتره پکې تبلیغیان سوارو د کراچۍ خار نه پنده خار ته استعمال لرا روان وو. تیر 15 کالو کې په پاکستان کې دا د اورګاډي لټولو خونړې پیښه ده. د نوړاندې کال 2015 کې په سند ایالت کې دوه ریلګاډي یا اورګاډي یو بل سره جنگېده او دریم په دی باندې ورختلو د لاسا د سلو څخه زیات کسانو ژوند د لاسا ورکړو. د پاکستان ریلګاډو نظام چې بنیاد یې قابض برتانیي حکومت اخوډلې وو د حکومت لخوا کمې خرچې او د نش برابر مرمت د لاسا ډېر په ضعیف حالت کې خپل کار کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پیښې ښکار کسانو کورونو سره خواخوږي څرګند کړي او په یو پیغام کې لیکلي د تیزګام ریل گاڑی سره راپی خوا کې ډیر خفکړې.
فرست اف ال آی وډ لایک ټو کمیزریټ ود دی فیملیز اف دی وکټمز.
زما ټولې همدردی غمجن کورونو سره دي او د جوبل کسانو د روغ صحت لپاره دعا کوم. د سره سره مې د واقع اجل تحقیقات او حکم هم جاری کړي. د پیخي اني شاهدان وایي کله چې اوسورلې د سحر ډوډې ګرمول لپاره ګیس سلندر ولګاو نو د ټرین یو چارواکي دې منه کړ. خو کله چې دغه چارواکي د موکي څخه لاړ نو سورلې دغه سلندر بیا ولګاو چې پسته هغه د پیخه منستر اغله. شروع کې یوې ډبې باندې هور او پورې شو چې ورستو دونو ورډبو ته هم دغه اور او غزيد اني شاهدان کسان وای کوریل گاډي ادرې دلې نه وي نو دغه اور به نور هم غزیدلې او د پیخې جوبل کسان د رحیم یار خان او د سره خوا کې ملتان او بهاولپور هسپتالونو ته وړل شوی. پمړو کې د ډیرو کسانو جسدونه د پیجنګلونو وتلي او د ډي ان ا ټیسټ معاینې نه پس په خپل خپلوان ته سپارل کیږي. د پاکستان حکومت د پیخې ښکار کسانو لپاره د 15 لک روپو امداد اعلان هم کړی.
نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې هم زموږ همکار مختار خلیل د پاکستان د سیاسي اوضاع او د احتجاجي مارچ په حق له یو مضمون ته په الجزیره ویب سټ کې کتنه کړې ده.
د جبهیت علماء اسلام د امیر د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د مخالف سیاسي ډلو عوامي احتجاجي مارچ دا وخت د اسلام آباد په لوري روان دی. د نړۍ د مختلفو ملکونو په اخبارونو کې او په الکترونیکی میډیا د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د پاکستان د حکومت د مخالف مارچ په حق له مختلف رپورټونه خواره شوې دي. د خبرونو د مشهور ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه هم اسلام آباد نه د الجزیره د خبريال د اسد هاشم یو تفصیلی رپورت چاپ شوې ده. د رپورت سرخط ته پاکستان کې د حکومت د مخالف غوندونو په مارچ کې شامل په زرګونو خلک د اسلام آباد په لوري ورخلاص دي. دوی د عمران خان د استعفا ناری وهي. اسد هاشم د الجزیره ټلویزیون په ویب پاڼه د خورشوي خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د پاکستان د حکومت خلاف د زرګونو مظاهره چانو یو لوی جلوس چې د پاکستان د ګډ ګډ نراغوند د مختلفو سیاسي پارټو کارکونان پکې شامل دي په اسلام آباد د ورننوتو د پاره مخ په وړاندې روان دي. دوی مطالبه کوي چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي او عام انتخابونه دي بیا وکړي شي. د زرګونو مظاهره چانو د جلوس په سر کې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن روان دی. مولانا فضل الرحمن جلوس سره د سند او د پنجاب نه تیر شوی دی او اوس ور سره د اسلام آباد د خوشه سیمو خلک هم شامل شوی دی. الجزیره خپل رپورت کې لیکي چې مولانا فضل الرحمن د حکومت خلاف دی مارچ لا د ازادي مارچ نوم ورکړې دی او نن درېم ورځ د چدا د سند صوبې نه د پاکستان د صدر مقام په لوري روان شوه دی. مولانا فضل الرحمن بیگا یعنی د زیارت په شپه د پنجاب په گوجرانواله خار کې جلوس تخپل تقریر کې ویلي دی چې حکومت به ارومرو اقتدار عوامو ته حواله کوي. د زیاته کا چې عمران خان او د ټولي د ملک اقتصاد تباہ برباد کړی دی. د پاکستان د ټولو نه لوی سیاسي پارټي پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند هم په دې احتجاج کې جمعیت علماء اسلام سره ټینګ ولاړه ده. الجزیره په خپل رپورت کې لیکي چې د پاکستان حکومت 13 هفته د جمعیت علماء پاکستان د یو ډیر زړور مشر او د شوله نواب مقرر د حافظ حمدالله شهریت منسوخ کړی دی او د جمعیت یو بل ډیر تکړه مشر مفتی کفایت الله نیولی دی. د پاکستان حکومت په تیر زیارت د جمعیت علماء اسلام د ظلمو پر رضاکار تنظیم انصار الاسلام باندې هم بندیز لګولی دی او د تر هغه ګوند ګرځولی دی. جمعیت علماء اسلام د حافظ حمدالله او د انصار الاسلام پر ضد د پاکستان د حکومت د کړو فیصلو خلاف په عدالت کې عرضه کړی دی. د زیارت په ورځ حکومت په ګرد اسلام آباد کې د مظاهره چانو د تابعیا کولو د پاره ځای په ځای د پولیس دستي اچولی دي. انتظامیه سرکاری دفترو او نورو سرکاری املاکو نه د مظاهره چانو د لری ساتلو د پاره د دوی پلارو کې خندان اچولی دي. د پاکستان نامتو سیاسي تجزیه‌نگار سیرل المیډا ویلی دي حکومت باید چې د مارچ نه فکرمند شي. سیرل المیډا زیاته کا چې د پاکستان د تحریک انصاف حکومت یو ناتجربه کار حکومت ته او د دې موجوده توجنو سیاسي حالاتو د سړولو د پاره ورله یقینا چې دا یو د ازمیخت معاملې ده. که حکومت وارخطا شو یا غیر ضروری ردی عمل ښکارا کو نو دین فساد جوړیدای شي او بیا حالات د هر چا د اختیار نه وتی شي. الجزیره خپل رپورت کې نور لیکي چې د پاکستان درې واړه لوی سیاسي پارټۍ تورونه پوري کوي چې د عمران خان تحریک انصاف د کال 2013 په انتخابونو کې پټاګو ټورو ځان کامیاب کړی دی. د ملک د اقتصادي حالاتو تابعیا کولونه د تحریک انصاف د حکومت نالایقي ثابت شوې ده. تحریک انصاف د درویشتو کالو په خپل تاریخ کې پړومبی ځل د 302 نشستونو په قامی اسمبلی کې 145 نشستونه ګټلی دي. په دې ګټه تحریک انصاف وفاق نه علاوه پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې هم حکومتونه جوړ کړي دي. د تیر کال د عامو انتخابونو د سارنې دپاره پاکستان ته د تلو سارنوالو وینا ده چې د کال 2013 انتخابونه عام طور سره صفا شوي دي، خو د ووټونو نه پس د حکومت اقدامات سخت فکرمندۍ راولاړې کې. په دې اقداماتو کې د تحریک انصاف د مخالفینو خلاف د انتقامي کارونو کولو، د مخالفه مشرانو خلاف د بلو رشوتونو د مقدمو جوړولو او د دوی د گرفتارولو غوندې اقدامات شامل دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له وزیر اعظم عمران خان سره لیدنې او خبرې وروسته بیرته افغانستان ته تللی دی. زرایي وایي چې خلیلزاد به له افغان مشرانو سره د هغو دوو غربي وګړو د خلاصون پاکله خبرې وکړي کوم چې دا وخت طالبانو په یرغمل کې دي. نصیر کاکړ له نورو جزئیاتو سره.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد بیرته افغانستان ته رسیدلی دی چې له افغان چارواکو سره د هغه غربیانو په اړه تازه خبرې وکړي چې د طالبانو په ولکه کې دي. سرچینې وایي نوموړی به د افغان سولې پروسه بیرته شروع کولو په اړه هم هڅې وکړي. د یاغیانو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط وایس اف امریکا ته دا هم پخلی کړی چې د ښاغلي خلیلزاد له ډلې سره د زندانیانو د تبادلې هوکړه په آخري پړاو کې ده. خو چې کله د طالبانو له ویاند ذبی الله مجاهد څخه په دې اړه پوښتنه وایس اف امریکا وکړه نو هغه وویل تر اوسه په دې تړاو څه معلومات نه لري. د افغان حکومت یوې سرچینې وایس اف امریکا ته د پنجشنبې په ورځ ویلي چې زلمی خلیلزاد ابله ورځ له پاکستان څخه کابل ته له رسیدو سره سمدستي وروسته له صدر اشرف غنی سره ملاقات کړی. سرچینې وایي د خبرې د امریکایي کیوین کینګز او آسټرالیایي ټیموتی ویکس په باب وی چې طالبانو شاوخوا له 3 کلونو راهیسې یرغمل کړی دي. امریکایي چارواکو د زلمی خلیلزاد او اشرف غنی د ملاقات جزئیات نه خو خپاره کړي او نه یې پخلی کړی، خو سرچینې وایي چې د افغان سولې او جوړجاړي په لټون کې د یرغملو بیرته لاسته کول د تګلارې لومړیتوب دی. امریکایی او استرالیایی یرغمل د کابل په امریکایی پوهنتون کې استادان وو، خو د 2014 د اگست په میاشت کې و کیمپس ته نږدې د توپک په زور وتښتول سو. طالبان له ډیره وخته د کینګ او ویکس په بدل کې تر لسو زیات خپل وړپوړو بندیانو د خوشی کولو غوښتنه لري چې افغانستان نیولی دی. په دغه بندیانو کې انس حکانی هم شامل دی چې د مرګ سزا ورته اورول سوی او د طالبانو د مرستیال مشر سراج الدین حکانی کوشنای ورور دی. بلخوا په افغانستان کې د بیا رغبونې هلو ځلو د څار امریکایي ادارې یا سیګار ویلي د سش کال په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو حملې 2 چنده موثره سوي دي. ادارې ویلي افغان امنیتي ځواکونو هم د مخالفینو په ضد مځکني او هوایی حملې زیاتې کړي دي. سیګار د امریکا کانګرس ته د پنځشنبې په ورځ وړاندې کړل سوي خپل رپورټ کې وویل د 2019 کال په شروع کې د دشمن حملې 42% موثره وي، خو د سش کال د جون د میاشتې څخه د اګست تر میاشتې پورې د حملو د موثره کېدو شره یو کم 50% ته ورسېده چې له امله یې افغان امنیتي ځواکونو، نړیوالو عسکرو او ملکي خلکو ته زیان رسېدلی دی. سیګار وایي د جون له میاشتې څخه د اګست تر میاشتې پورې وسلوالو په مجموعي توګه 3495 حملې وکړې چې شاوخوا نیمایي پکې موثره وي. سیګار وویل د تیر کال د دوبی د موسم په مقابل کې سش کال په افغان حکومتي امنیتي ځواکونو د حملو شمیره زیاته وه. د طالبانو د حملو په اړه سیګار په خپل رپورټ کې په افغانستان کې میشته د ناټو د کاتې ماموریت د شمیرو ذکر کړی او ویلی دی د 2019 د جون او اگست میاشتو ترمنځ 1303 حملې سوي چې پکې د افغانستان په جنوب، غرب او شمال ختیځ سیمو کې وي. سیګار وایي د مخالفینو د حملو په ضد افغان امنیتي ځواکونو هم خپل مځکني او هوایي عملیات زیات کړي دي او د کال 2010 څخه وروسته سش کال په لومړي ځل د سپتمبر په میاشت کې تر ټولو زیات بمونه استعمال سوي دي چې شمیره یې 940. سیګار د ناټو د ځانګړي عملیاتو د شمیرو په بنیاد ویلي چې په 2013 کال کې د افغانستان خصوصي ځواکونو 2315 عملیات ترسره کړي، خو سش کال دغه شمیره 2501 لوړه سوې ده. سیګار وای د افغانستان په جنگ کې د زیاتوالي له امله د ملکی خلکو تلفات هم زیات وو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو میشن یوناما ویلي چې د 2019 په وروستیو میاشتو کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله تر بې ساري کچا زیاته سوې ده. طالبانو د صدارتي انتخاباتو په محل هم حمله زیات کړي وی چې د وایس اف امریکا د انګریزي څانګې په ریپورت کې ویل سی په انتخاباتو کې د ولس ګډون شره په تاریخي کچا ټیټه وه. سیګار په خپل ریپورت کې وایي چې د 2019 د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې د طالبانو د حملو د لاسه د ملکي خلکو د زیان کچه د تیر کال په مقابل کې درې چنده زیاته وه.
د داعش ډلې دا ومنله چې بانی مشر ابوبکر البغدادي د امریکایي ځواکونو د برید پر مهال وژل شوی دی. داعش د غزایناسی هم اعلان کړ خو هغه کومه پیژندل شوې څېره نه ده. نگین شال نورو جزئیاتو سره.
سورزی پس لهغه چې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د داعش ترهګری ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو داوا وکړه. داعش ډلې د دې خبرې پخلی وکړ. د صدر ترامپ په وینا ابوبکر البغدادي د شام ادلب ښار ته سیرما په یو کلیوالي سیمه کې د امریکایي ځواکونو د برید په مهال ځان په بم والوزو او ووژل شو. د داعش خبری ادارې اعماق اوس ویلي چې د ابوبکر البغدادي پر ځای یو بل کس ابو ابراهیم الهاشمی القریشی د نوموړې ډلې نوی مشر ټاکل شوی دی. داعش همدا شان د خپل ترجمان ابوالحسن المهاجر د وژل کېدو خبر هم تصدیق کړی دی. امریکایي چارواکي وایي چې المهاجر د البغدادي د وژل کېدو نه یو ورځ پس د امریکایي او کوردي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې چې د شام او ترکی سرحد ته نږدې په جرابلس کې ترسره شول په نښه شوې او وژل شوې دی. د البغدادي پر ضد پوځي عملیات د خالی یا شنبې په ورځ شوي وو. په سوانیسی یونیورسٹی کی د دولت اسلامی یا داعش په برخه کی سیړون کې تیمن التمیمی وای ابو ابراهیم الهاشمی القریشی یو داسی نوم دی چې تر اوسه یې چاته پته نه و، خو کېدای شي دا د داعش هغه جګپوړې غړی وي چې حاجی عبدالله نومی دی. د امریکا خارجه وزارت کړلی وو چې خای د بغدادي ځای ناستې وي. د داعش ډلې یو ترجمان په آډیو میسج کې چې آن لاین خبر کړي امریکا ته خبرداری ورکوي چې دا ډله به د امریکا نه د خپل مشر انتقام ضرور اخلي. دا چې د داعش ډلې د بانی ابوبکر البغدادي وژل کېدل او پر ځای د یو بل کس ګمارل کېدل به د دغې ډلې پر توان او قابلیتونو څه ډول اغیزه وکړي تر اوسه لا روښانه نه ده، خو څېړنکاران په دې باور دي چې د داعش د مشر په بدلېدو سره دا ترهګره ډله زیانمنه هم شي. خو د هغو نفرتونو او انتهایی پسند نظریو چې داعش تر اوسه خپاره کړي ممکن لا هم ډیر کسان متاثره پاتې شي. بل اړخته د امریکا د پوځیانو هغه سپی چې د ابوبکر البغدادي پر ضد عملیاتو کې برخه اخیستې وه او وروسته یې عکسونه پر میډیا خپاره شول په راتلونکي هفته کې د وایټ هاوس میلمه دی. صدر ډانلډ ټرمپ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ ویل هغه سپی کونان نومیږي او اوس په میډل ایسټ کې دی چې آئنده هفته کې به واشنگټن ته راوستل شي. کونان د البغدادي پر ضد عملیاتو کې د هغه پسې منډې ووهلې او په پای کې بغدادي ځان ته ټنل په اخره کې په بم والوزو. د چاودنې له امله پوځي سپی ته هم زیان ورسید، خو ویل کېږي چې د هغه علاج شوی او بیخي به جوړ شي. په ټوله نړۍ کې د داعش تندرو ډلې سخت دریزه نظریې نه اغیزمن شوو. نسلي او مذهبي اقلیتو ډلو د داعش مشر ابوبکر البغدادي په وژنه باندې خوشحالي څرګنده کړي. یوې یزیدی خزی لیلا تالو ویلي په کار وه چې بغدادي ډېر وړاندې وژلې شوې وې. په کال 2014 کې د شمالي عراق سنجار باندې د داعش د حملې وروسته تونلارو دغه یزیدی ښځه د جنسي غلامې په توګه استعمال کړي وه. د عراق په سنجار خار باندې د حمله په وخت داعش وسلوالو د یزیدی فرقې ګڼ شمیر سړي وجلی وو او په زرګونو خزی او جنکۍ د سخت ظلم لاندې غلامانی کړي وې.
او اوس هم د امریکا حالات. په امریکا کې د صدر ډانلډ ټرمپ د مواخذي د پاره ډیموکراتانو یو بل ګام هم اوچت کړ. د کانګرس د اساسو مجلس پریکړه وکړه چې د مواخذي د پاره پلټنې دې په براله مجلسونو کې وشي. مجاهد جواد نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د استادو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت لري په رسمي توګه د زیارت یا پنځم بي پورې زرای ورکړه چې د ټرمپ د مؤاخذي په اړه ښکاره پوښتنې پیل شي. تر اوسه پورې دغه لړۍ د تړلو دروازو تر شا روانه وه او په دې خبرې باندې غور کېده چې آیا ټرمپ د خپلو سیاسي سیالانو په اړه د پلټنو کولو لپاره په یوکرین باندې فشار راوستی او کنه. په دغې رایچونه کې د 196 مخالفو رایو په وړاندې 222 موافقې رای اچول شوي وې او جمهوري غوښتونکو یا ریپبلیکنز یې مخالفت کړی. له رای اچونې څخه ژر وروسته ټرمپ په ټویټر باندې د دغې مواخذې په اړه پلټنې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو سترې بې مقصده پلټنې بللې دي. د سپین ماڼۍ د رسنیو د څانګې مشرې سټیفنی ګریشام په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر هیڅ کوم غلط کار نه دی کړی او دغه بهیر یې یو نامناسب غیر قانوني او په بنیادي توګه یو غیر امریکایي عمل بللی. هغې وړاندې ویلي دي د نینسی پیلوسی او د ډیموکراټانو لخوا له وسواس او شک ډکې او غیر قانوني مواخذې سره به ولسمشر ټرمپ ته کوم زیان ونه رسیږي، بلکې له دې سره به د امریکا خلک ژوبل شي. د امریکا د استازو د جرګې مشره پیلوسی د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د غونډې د پیل پر وخت وویل هیڅوک هم کانګرس ته د دې لپاره نه دي راغلي چې ولسمشر مواخذه کړي، مګر دا چې د هغه له کارونو سره زموږ د وفادارۍ سوګند ته ضرر رسیږي. په کانګرس کې د ولسمشر له قوي ملاتړو څخه جیم جورډن د مواخذې دغه پوښتنې یو غیر مناسب بهیر وګاڼه او دای هم وویل هغه استخباراتي سرچینې چې د ولسمشر په اړه یې داسې څرګندونې کړې وې د هغوی نوم هم نه دی ښودل شوی. دغه ناڅرګند استخباراتي کس د رسنیو لخوا د سی آی ای یو مامور یاد شوی چې په سپینه ماڼۍ کې هم کار کړی. د لومړنی چارواکی و چې دا اندېښنه یې راپورته کړه چې ټرمپ د جولای په وروستیو کې د ټلیفوني خبرو له لارې د یوکراین په ولسمشر ولادیمیر زلنسکي باندې فشار راوړ چې په 2006 کال ټاکنو کې د ټرمپ د یوه سیال جو بایډن او د هغه د زوی په وړاندې دي پلټنې وکړي. ټرمپ غواړي په دې اړه پلټنې وکړي چې د ګازو له یوې یوکراني کمپنۍ سره چې د جو بایډن زوی کار کاوه، آیا هغه خو به د 2016 کال ټاکنو پر وخت د ټرمپ د ماتولو هڅه نه وي کړي؟ د یوکراین ولسمشر سره د ټرمپ لخوا دغه وروستۍ ټلیفوني خبرې په داسې وخت کې شوي دي چې ټرمپ یوکراین ته د 391 میلیون ډالرو پوځي مرستې په موقتي توګه ځنډولې وې. دغه مرستې د دې لپاره یوکراین ته ورکول کېدې چې د هیواد په ختیځ کې پرې د روسي بلتون غوښتونکو سره جګړه وکړي. ټرمپ دا رد کړې ده چې دغه پوځي مرستې یې د دې لپاره یوکراین ته ځنډولې دي چې پرې د بایډن د زوی په اړه پلټنې وکړي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت څو تنو امنیتي چارواکو او ډیپلوماټانو د مواخذې پلټونکو ته ویلي دي چې ټرمپ ځکه د یوکراین لخوا هغه پلټنې غوښتي چې ځان ته پرې سیاسي ګټه ترلاسه کړي. په ټاکنو کې مداخله او د بهرنیو مرستو ترلاسه کول د امریکا د کمپاین د مالی قانون له مخې یو غیر قانوني کار دی. ټرمپ تیره میاشت له زلنسکي سره د خپلو خبرو متن خپور کړ او دا یې سم وباله او دا یې دای هم وکړه چې له دغو خبرو څخه غلط تعبیر شوی. میرمن پلوسی د زیارت یا پنځشنبې په ورځ خپلو ډیموکرات همکارانو ته وویل موږ دا ګام د دې لپاره پورته کوو چې د ټرمپ لخوا د هر ممکنه غلط کار په اړه شک له منځه ولاړ شي. د امریکا په سنټ کې د جمهوري غوښتونکو یا ریپبلیکنز مشر میچ مکانل وویل د ولسمشر د مواخذې په اړه راټول شوي اسناد ډیر نیمګړي دي. هغه دا هم وویل چې اکثرو ډیموکراټانو د ولسمشر د مواخذې لپاره کلونه وړاندې خپل ذهنونه برابر کړي وو، خو زموږ بنیادي نورمونه یوازې دا نه دي چې په واشنگټن کې ډیموکراټانو له مخکې خپل ذهنونه برابر کړي دي. که چیرې د ولسمشر ټرمپ د مواخذې په اړه روانه غوښتنه د استازو په جرګه یا هاوس اف ریپرزنټیټیو کې چې ډیموکراټان پکې اکثریت لري پاس هم شي، نو بیا به د امریکا سنټ ته ځي چیرې چې ریپبلیکنز پکې اکثریت دي او په سنټ کې به لږ تر لږه 40 جمهوري غوښتونکو یا ریپبلیکنز ته اړتیا وي چې د ډیموکراټانو لخوا دغه وړاندې شوې مسوده په سنټ کې هم پاس شي. نو له دې امله ډیره شونې نه بریښي چې ټرمپ دې د ولسمشرۍ له څوکۍ څخه کوس کاندي.
د وی وی ډی وری جوړی ورو قدرمنو اوریدونکو زموږ سهارانې درې ساعته خبر خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په تو شیبو کې په همدې تپو باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي. د خبرونه کوربه احمد فواد لامی او د خبرونه پروډوسر مجاهد جواد دواړه تاسو نه اجازه غواړو. تاسو دې خوشاله او خې جمعې هیله کوم.